برنامه بعدی، خدا نگهدار.
په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به د افغان ولسمشر او د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مشر فدریکا موګرینی د څرګندونو په اړه راپور ووري چې په کابل کې د افغانستان د سولې پروسې څخه د اروپای ټولنې پر ملاتړ ټینګار وکړ. دغه راز به په افغانستان کې د موقت ادارې د رامنځته کېدو په تړاو د پاکستان د صدر اعظم تازه څرګندونو ته د افغان حکومت غبرګون هم واوری چې دا خبرې د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله بولي. نو راپور نه هم لرو، خو په سر کې رضوان مراد د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤل فدریکا موګرینی نن په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. ترکی چارواکي وایي د دې هیواد په سواحلو کې د کډوالو د یوې وړې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې درې افغان ښځې او یو کوچنی مړ شوي دي، او د پاکستان سترې محکمې نن د شپږونیو لپاره په ضمانت د پخواني صدر اعظم نواز شریف د خوشي کېدو امر وکړ. د خبرونو تفصیل. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤلي فدریکا موګرینی نن په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. مېرمن موګرینی او ولسمشر غنی په یو غټ خبری کانفرنس کې د افغانستان د روان وضعیت، د سولې د پروسې او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤل راتلونکو انتخابات مهم بلل او د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ څرګند کړ. نو موږ ژمنه وکړه چې اروپای ټولنه به له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. ولسمشر غنی هم د سولې د پروسې او انتخاباتو په اړه خبرې وکړې.
سوله او د جنگ پای ته رسول هغه فرصت ده چې مخصوصا ولس باید پکې شامل وي، او راتلونکي مشورتي لوی جرګه فرصت د افغانستان ټول ولس ته پیدا کوي چې په آزاد توګه او په اساسي توګه خپل راتلونکی خپل افغانانو ټاکي.
د اروپای اتحادیې د بهرنیو اړیکو مسؤلې کابل ته تر سفر مخکې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د حالاتو او سولې په اړه خبرې وکړې. ترکی چارواکي وایي د دې هیواد په سواحلو کې نن د کډوالو د یوې وړې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې درې افغان ښځې او یو افغان کوچنی مړ شوي دي. اسوشیټډ پریس آژانس د ترکی چارواکو په حواله خبر ورکوي چې په کښتۍ کې 15 کډوال سپارو چې غوښتلې د یونان لسبوس ټاپو ته ورسیږي. ترکی مقامات ویلي دي چې په ډوبې شوې کښتۍ کې افغانان او ایرانی کډوال سپارو چې یو لسې ژوندي ژغورل شوي دي. که څه هم چې په 2018 کال کې اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د څپې د مخنیوي په اړه د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ له موافقې وروسته د ترکیې له لارې یونان ته د کډوالو د اوښتو بهیر محدود شوی دی، خو بیا هم کډوالو پناه غوښتونکي هڅه کوي چې له دې لارې اروپا ته ورسیږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د طالبانو د یو پوځي مسؤل د وشل کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت په اعلامیه کې راغلی دي چې ملا رشید او څلور نور طالب وسلوال د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې نښته کې یو شمېر ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو په بیان کې دقیقه شمېره نه ده په ډاګه شوې. د ملي امنیت عمومي ریاست دا هم نه دي ویلي چې په سروبي کې دا عملیات کله شوي دي. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د پاکستان سترې محکمې نن د شپږونیو لپاره په ضمانت د پخواني صدر اعظم نواز شریف د خوشي کېدو امر وکړ. نه شپې ته کلن شریف چې د فساد په قضیه کې په 2 بند محکوم دی، د محکمې د دې حکم له مخې کولی شي چې په پاکستان کې چیرته چې وغواړي خپل درملنه وکړي، خو د دریو قاضیانو د دې حکم پر اساس شریف له پاکستان څخه د وتلو اجازه نه لري. نواز شریف چې درې ځله د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی دی، له قلبي او د ګردې له ناروغۍ شکایت کوي. د اسلام آباد سترې محکمې تیره میاشت د درملنې لپاره په ضمانت د نواز شریف د خوشي کېدو غوښتنه رد کړې وه. په استنبول کې د امریکا د قونسلګری او ترکیه کارکونکو د جاسوسۍ او د ترکیه د حکومت د نسکورولو په تور نن محکمې ته حاضر کړی شو. د قضیه د ترکیه او متحده ایالاتو ترمنځ نوې ډیپلوماټیک جنجال پیدا کړی دی. د متین توپوس محاکمه چې ژباړونکی او د امریکا په قونسلګری کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې د برخې کارکونکو دی نن په استنبول کې پیل شوه. نه 50 کلن توبوس له تیرې اکتوبر میاشت را په دې خوا په توقیف کې ده. نوموړی تورن دی چې د ترکیې د حکومت له سیاسي مخالف فتح الله ګولین سره اړیکه لري. ترکیې حکومت ګولین د 2018 کال د کودتا د ناکامې هڅې تر شا بولي. که پر متین توپوس لګېدلې تورونه ثابتېږي نو په عمر قید محکومېدای شي. او دیموکراتانو د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر لخوا د چمتو شوي بشپړ راپور د خپراوي غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د سنا د عدلي قضایي کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر د دې تحقیقاتو د سرچینې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده، څو روښانه شي چې آیا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ کوم سازش شوی دی که نه. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بارد د مولر د راپور څلور مخی زلنډیز د شنبې پورس کانګرس ته وړاندې کړ چې پکې ویل شوی و نه ټرمپ او نه هم دغه کوم استازی له روسیې سره په دې انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره لاس یو کړی دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر فدریک موګرینی د محل په کابل کې د افغان ولسمشر سره په لیدنه کې د سولې پر اهمیت ټینګار کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې بهیر یو ښه فرصت بللی.
اما هر سخت لحظه کې یو فرصت دی او موږ د افغانستان راتلونکي ته یو عظیم فرصت دی.
په دې اړه به د یو سیاسي کارپوه نظر هم واوري. بل خو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د تازه څرګندونو په خبرګون کې چې په افغانستان کې د موقت ادارې د رامنځته کېدو په اړه کړي، د افغان حکومت اجرایه ریاست چارواکي دا د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله بولي. د دې ریاست یو ویاند وایي
از مکتمه دا چې پاکستان او د پاکستان عامه ټول څرګندونو کې احتیاط وکړي او د افغانستان په کورونو اشاره د لاسوني صدر وکړي.
په روزګان کې به مو د نوی عملیاتو د پیل خبر کړو. که وخت نور راپور نه همسته او په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او یو بل تفریح خبرونه د ګوړې اچار په ګډه را سره واوري. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤولې په افغانستان کې د سولې له روانو هڅو څخه د اروپای ټولنې پر ملاتړ ټینګار وکړ. فدریکا موګرینی چې له اسلام آباد څخه کابل ته تللې، نن له افغان ولسمشر سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې دا خبرې وکړې. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې په افغانستان کې د سولې په اړه له رامنځته شوي فرصت ته باید ښه او په تدبیر ګټه واخیستل سي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤله فدریکا موګرینی د سولې رواني هڅې د افغانستان لپاره یو ښه فرصت بولي. میرمن موګرینی د سې شنبې په ورځ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې دوی د سولې په حق له د روانو هلو ځلو نتایجو ته پته مدي. فدریکا موګرینی وایي چې افغانستان ډیره جګړه تجربه کړه، خو اوس د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربان او د سولې د خبرو اترو لپاره د یو هر اړخیز ټیم جوړول ډیر مهم دي.
And these are all points on which the
دا موارد چې تل په اروپایي ټولنه کې د افغانانو تر څنګ وي او هیڅ کله به یې یوازې پرېنږ دي. اول دا چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په خبرو کې یو منل شوی اوربند، او دوهم دا چې ټولو ته د منل شوي مذاکره کوونکو ټیم رامنځته کېدل دي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو اقشارو استازي په کې شامل وي.
of all afghan society including women
the اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر د غشانو ویل چې سولې باید د افغانانو په مشروع مالکیت وي. خدای هم څرګنده کړ چې له امریکا تر روسیه او له چین تر ایران باید ټول هیوادونه په افغان سولې کې مثبت رول ولوبوي. نو موري همدا شان د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته هم اشاره وکړه، ویل چې انتخابات ډیر مهم دي او باید تر سره شي. پا په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستان سره د اروپایي ټولنې له کړیو مرستو او ملاتړ مننه وکړه. ښاغلی غنی وویل چې شلمه پیړۍ د جګړو او ګواښونو نه ده، باید جګړه او تهدید خپل ځای روغې جوړې ته پرېږدي او هر ستونزه په تدبیر او تعقل لرې شي. د نوموړي په باور افغانستان دا مهال په سخت ازموینه کې دی، خو په ټینګار یې وویل چې هر ازموینه یو ښه فرصت هم بلل کېږي او اوس په افغانستان کې دا فرصت رامنځته شوی دی. دوی سوله د افغانانو ترمنځ په یو ملي بحث بدله شوې ده او دا خبره دوام پیدا کوي. د سولې په مشورتي جرګه کې په کوم چوکاټ چې بحث کیږي وروستي اقدامات به ترسره شي. زه ډاډیم چې افغانان به خپل برخلیک په خپله وټاکي او ان شاء الله چې په بشپړ یووالي او اتفاق به خپل راتلونکی وټاکو. د ویل چې د افغانستان سلویخت کلن نورین باید ښه مدیریت شي تر څو رامنځته شوی فرصت د بل جنگ او بحران لامل ونه ګرځي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل فدریکا موګرینی همداشان ټینګار وکړ چې له افغانستانه به د دوی ملاتړ دوامدار وي او په اقتصادي او نورو زیربنایي برخو کې به هر اړخیزه مرسته وکړي. نوموړي وویل چې پاکستانی مشرانو هم په اسلام آباد کې له دې سره په لیدنه کې د افغانستان د سولې له پروسی او له بین الافغاني خبرو اترو ملاتړ کړی دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د افغانستان د سولې په برخه کې د څارونکو او تضمینونکو په توګه د اروپایي ټولنې رول اغیزمن او کلیدي ګڼي، خو وایي چې دوی باید په هغه اندازه د افغانستان د سولې په مسله کې شامل سي چې اړتیا یې لیدل کېږي. انتظار خدم ازادي راډیو ته وویل چې د مشورو په برخه کې هم باید د افراط تر حده مخکې تګ ونه سي. له ښاغلي خدم سره د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه کابل ته د اغلې فدریکا موګرینی د سفر په اړه پوښتنه کړې ده.
زه فکر کوم چې اوس د افغانستان قضیه په شریک قضیه ده، داسې قضیه ده چې په هغه کې د افغانستان حکومت، د افغانستان ولس، د سیمې هیوادونه، د نړۍ قوتونه ټول پکې شامل دي. فدریکا د افغانستان په تېرو کلونو شامله ده، که د افغانستان د انکشاف مسله وه، که د امنیت مسله وه، یا هم د سولې مسله ده، ډېره زیاته مهمه ده. دوه اساسي مسلې پکې دي. یو دا ده چې دوی باید تر هغه حده پورې د افغانستان په سوله کې شامل شي تر کومه حده پورې ضرورت وي. دویم، هغه ډول مشورې باید افغانستان حکومت او طالبانو تحصیل اړخونو ته ورکړي چې دوی ترې غوښتنه کوي. افراطي مشورې ورکول یا د افراط تر حده پورې مخکې تلل په داسې حال کې چې یا طالب ته او یا هم د افغان طرف ته یا امریکا ته شکونه پیدا کړي، سوله خرابولی شي. د دې پر ځای باندې چې موږ مسله لا پیچلی کړو، بهتره ده چې ساده سازي وکړو. نو زما په ان باندې د افریقا او د اروپایي اتحادیې نقش د افغانستان لپاره مهم دی. په تېرو اتلسو کلونو کې ډېر مهم شریک باندې پاتې شوی دی، هم د امنیت په برخه کې، هم د انکشاف په برخه کې. نو ښه ده چې دغه مشورې ته دوام پیدا کړي او د افغانستان سوله پر مخ باندې لاړ شي.
بله، ویل کېږي ښاغلی خادم چې اغلی مګرونی له پاکستان سفر وروسته افغانستان ته راغلی. دا پلاسر کړه چې د پاکستان صدر اعظم یو ځل بیا تیره ورځ د افغانستان په اړه پاروونکي خبرې کړې دي. فکر کوي چې هلته تک او دلته راتګ دا مسایل سره تړلي دي او که څنګه؟
دا مسائل هم تړلي دي او هم نه تړلي دي. موږ به د فدریکا سفر پاکستان ته افغانستان ته دا سره جلا مسلې کو. ولې دا پاکستان مداخله په تیرو وختونو کې، په تیرو کلونو کې افغانستان په حالاتو کې ډېره هویده او ښکاره ده، هغوی تخریبي رول ادا کړی دی. هیله دا ده چې فدریکا د پاکستان ساختار شده یا منظم شده خبرې افغانستان ته نه وي راوړي، بلکه د افغانستان په سوله کې هغه ته قناعت ورکړي او اوس کله چې د ولسمشر سره یې هم د افغانستان د حکومت سره خبرې کوي، تلاش باید دا وشي چې تیری واوري او لګي وای. مشورې باید مشورې په حد کې وي. نو د افغانستان او پاکستان قضیه تر ډېره حده پورې داخله ده. مونږ
تر یان تاسو فکر کوئ چې واسي بله تاسو فکر کوئ چې واسي د مشورو تر حده دوی کار دی او کنه نورم څه فشار مثلا په طالبانو باندې یا مثلا د پاکستان باندې دغه بین الافغاني خبرو د پاره ځکه چې واسنه ستونزه چې خبرو په وړاندې هغه دره چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی او بین الافغاني خبري نه کیږي.
راځي د فشار استلان او ختم کو. د فشار استلان هغه کار کول کېده چې کله جنگ په شدت باندې وانه او د سوري خبري مطرح نه وي. ازې اوس د زور یا فشار خبره د منطق پر کلمه باندې بدل کړو. اروپایي اتحادیات ناظر رول لوبول شي. په نو وخت کې زما مشوره به دا وي چې د افغانستان د سولې مذاکرات لپاره د تضمین کوونکي رول ادا کړي، هم سهله سازي وکړي، هم ساده سازي وکړي پروسه، او په نو وخت کې هم تضمین وکړي، او هم په نو وخت کې کم ژمنی چې د سول په برخه کې یا امریکا یا د افغانستان حکومت او یا هم طالبان کوي پر دې باندې باید نظر رول ادا کی ک یو طرف هم لخلو کړلو وادو تیخ تکي دوی باید داسې الزامي شاو دولري چې ټول طرفونه خپل وادو تجمن پات کی په فکر کوم چې نقش دې کلیدی دی هم د نظر رول او هم د تضمین کوونکی
د سیاسي چارو څېړونکو انتظار خدمو
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
که غواړئ د افغانستان او نړۍ په تازه حالاتو ځان خبر کړئ نو ازادي راډیو واوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر اوو بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول هیواد کې صاف اوازې اورېدلی سي. ورسوی بل موضوع بل مطلب ته د افغان حکومت اجرائیه ریاست د پاکستان د صدر اعظم وروستۍ څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله او ښکاره لاسوهنه بولي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تېره ورځ ویلي وو چې په افغانستان کې د موقت ادارې رامنځته کول د ستونزو د هواري یوازینۍ لاره ده. بلخوا په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدي د عمران خان څرګندونې د هغه خپلې نه بلکې د طالبانو دریځ او خبرې بولي. رحمت الله افغان په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وای چې په افغانستان کې د نظام بڼه جوړښت او څرنګوالی د هیواد په اساسي قانون کې روښانه شوی. د دغه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وای چې پاکستانی سیاستوال د افغانستان په اړه په هر ډول څرګندونو کې له پوره دقت او احتیاط نه کار واخلي.
هیڅوک حق نه لري هیڅ بهرنی هیواد او بهرنی سیاسي شخصیتونه چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. د عمران خان دغه څرګندونه د افغانستان په کورنیو چارو کې څرګند او ښکاره لاسوهنه ده. از مکتما ده چې پاکستان او د پاکستان مقامات په خپلو څرګندونو کې احتیاط وکړي او د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ساده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان تېره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي وو چې ظاهرا د افغانستان د حکومت دریځ له وجې د دغه هیواد د سولې بهیر له پټپه ولاړ حالت سره مخ شوی. د موقت ادارې رامنځته کول د ستونزې د هواري یوازنۍ لاره ده. عمران خان دا هم ویلي دي چې له طالبانو سره د افغان سولې په تړاو د نوموړي ترتیب سوې غونډه د افغان حکومت د مخالفت له امله لغوه سوه. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان صدر اعظم د افغانستان په اړه دا ډول څرګندونه کوي، بلکې دوه ونې وړاندې په افغانستان کې د یو نوي حکومت د تشکیل خبره کړې وه. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تازه د عمران خان د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو هغه مهال په کابل کې د پاکستان د سفارت شزدافر بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی وو او د افغان حکومت اعتراض یې ورته څرګند کړی وو. بلخوا په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدي له امریکا سره د طالبانو وروستیو مذاکراتو ته په اشاره سره وایي چې دغه څرګندونې د طالبانو رسمي دریځ دی. ښاغلی سعیدي زیاتوي چې طالبان د عمران خان په خلو نړۍ ته خپل پیغام رسوي.
زما باور دا ده چې عمران خان دا خبر یوازې د خپل خولنه نه کوي. عمران خان د طالبانو سره اړیکې لري، د امریکایانو سره اړیکې لري، یا دا خبر یوازې د عمران خان نه دی. دا داسې خبرې دي چې لکه چې ورته تفهیم سوی چې دا خبرې وکړي، د پاره غواړي دنیا ته افغانستان ته ووایي چې داسې خبرې چې حکومت موقت رامنځته کېږي دا کوبلاره ده چې تاسو وغواړئ که نه غواړئ.
په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو کاندید محمد حنیف اتمر هم په خپل ټویټر کې په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه د عمران خان څرګندونې د هیواد په کورنیو چارو کې کاره مداخله بللې ده.
و مریدل چې د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د لانجې د هواري لپاره د موقت ادارې درمسته کې دوه وړاندیز کړی دی. وایي چې ظاهرا د سولې روانې خبرې له یو پټه په ولاړ حالت سره ځکه مخامخ شوي چې د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې طالبان باید ورسره مخامخ خبرې وکړي. له دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم د افغانستان په راتلونکي نظام کې د طالبانو د شاملېدو په اړه ورته څرګندونې کړې وې چې د افغانستان د حکومت له سخت غبرګون سره مخامخ شوي وې. د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه نور تفصیل به نوری است نوری رکړي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د موقت ادارې د رامنځته کېدو وړاندیز پرون د شنبې په اسلام آباد کې په خپل دفتر کې یو شمېر خبریالانو سره په خبرو کې وکړ. عمران خان وویل په افغانستان کې د سولې روانو خبرو ته په پام سره چې د په وینا ظاهرا د افغانستان د حکومت دریځ له وجې له پټپه ولاړ حالت سره مخامخ شوي، د موقت ادارې رامنځته کول د ستونزو د هواري یوازنۍ لاره ده. عمران خان وویل افغان حکومت په دې دریځ سره چې طالبان باید ورسره مخامخ خبري وکړي دغه پروسه له خنډ سره مخامخ کړې ده. د عمران خان دغه څرګندونې پاکستانی اکسپریس تریبیون ورځپاڼه راخستې دي. عمران خان وویل د افغانستان د سولې پروسه یوازې هله بریالی کیدی شي چې یو موقته اداره جوړ شي چې هغه به آزاد او شفاف انتخابات چې د افغانستان په سیاست کې ټول مهم لوبغاړي به پکې ګډون کوي ترسره کوي. هغه په دې اړه چې دغه موقته ادارې رامنځته کول به څومره وخت نیسي او هغه به بیا کله انتخابات ترسره کوي وویل په دې اړه دی څه نشي ویلی. د پاکستان صدر اعظم دغه راز تایید کړه چې د طالبانو له مشرانو سره ټاکل شوې غونډه په دې خاطر لغوه کړه چې د افغانستان حکومت ورسره مخالفت کړی و. دغه غونډه په قطر کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د پنځم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې د تېر کال د هود د میاشتې په لومړیو کې پلان شوې وه. د پاکستان صدر اعظم د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې د پاکستان رول ته هم اشاره وکړه او ویل چې په دې پروسه کې پاکستان مهم رول لوبولی او واشنگتن هم دا مسله تایید کړې ده. د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو پنځم پړاو د روانې میلادي میاشتې په 12مه په قطر کې پای ته ورسېد. دواړو لورو په دې خبرو کې پرمختګ خبر ورکړی خو تر اوسه پر دوو مسایلو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې د افغانستان له خاورې به بیا پر امریکا او نورې نړۍ د ترهګرۍ د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کېږي نهایي موافقه نه ده شوې. که څه هم د دې خبرو ډیر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي خو ځینې وختونه له مختلفو سرچینو د موقت حکومت مسله چې د پاکستان صدر اعظم په ښکاره خبرې کړې مطرح کړې چې وروسته دواړو لورو هغه رد کړې ده. له دې مخکې ایرانی چارواکو هم د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه ورته څرګندونې کړې وې چې د افغانستان د حکومت له سخت عکس العمل سره مخامخ شوې وې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي و چې د ده په باور دا به ناممکنه وي چې افغانستان طالبانو ته له رول ورکولو پرته راتلونکي ولري، خو هغه دا هم ویلي و چې د دې هېواد په راتلونکي نظام کې د طالبانو ونډه باید حاکمه نه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جواد ظریف دغو څرګندونو په وړاندې سخت عکس العمل ښکاره کړ او هغه د افغانستان په کورنیو چارو کې بربند مداخله بللې وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو که موده ازادي راډیو خبرونه نوې اوریدلې نو کولی سي په ویب سایت کې هم واوري او زموږ نور راپورونه او خبرونه ولولئ پته موده ازادي راډیو دات کام. ورځو روزګان ته په روزګان ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل شوی دی. افغان امنیتي مسولین وایي دغه عملیات د مرکز ترینکوډ اړوند ګرماب سیمه کې د وسلوالو طالبانو څخه د سیمو د نیولو په هدف پیل کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. نور حال شریف الله شرافت راکوي.
افغان امنیتی مسولین وای د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخې دغه عملیات د مرکز ترینکوټ اړوان ګرماب سیمه کې فیل کړی دي. چارواکي وای دغه عملیات د ملي امنیت د خاص ځواکونو لخوا پیل شوی چې بهرني ځواکونه هم د حواله لارې ورسره مرسته کوي. په دغه ولایت کې د ملي امنیت د اداري مشر جنرال عبدالسمد شمس ازادي راډیو ته ویل چې د پیل شوو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله یو کیلومتر سیمه د وسلوالو طالبانو لشتون څخه فاکه کړي او څلور تنه وسلوال طالبان وژلي او یو شمېر نور هم ټپیان کړي دي.
دوه غونډې باندې مداخله د پردا کړه د جنگ کرش مو یو ډا خوا ته مو یو ډا درځوي ته مو یو ډا طالبانو ته نن صاحب په حمله کې دوه نفر ځنمړ دي. د فرقانی د ګروپ دوه کسان پکې کې مړ دي. ورون هم یو نفر پکې کې مړ دی. په طالبانو کې یو نفر ته پیز دی. الله تعالی فضل دې ته مرجوب لر دا اوس یې د تاوان مستند پرسوي متکد د شپې ورځې خپل موازی څنګه وو یو کیلومتر یو.
عبدالسمد شمس هم دا راز زیاتوي چې پلان لري دغه سیمه د وسلوالو طالبان څخه په بشپړ توګه فاکه کړي او نوي پوستې په کښې کې ځای پر ځای کړي. د نوموړي په وینا چې په یادو عملیاتو کې تر دا مهاله شل حلقه ماینونه هم له منځه وړي دي. بل خوا بیا په سویل کې د 215 متل کلي اردو مسولین هم خبر ورکوي چې تیره ورځ د دغه ولایت مرکز ترینکوټ اړوند نچین سیمه کې هم افغان هوایي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پټ ځایونه په نښه کړي. دغه مسولین وایي په یاد برید کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د وسلوالو طالبانو یوه قرارګاه هم په بشپړ ډول له منځه وړې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په اروزګان کې امنیتي مسولین پر داسې مهال په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه د عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې دغه ولایت له تیرو دریو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو چار چاپیره محاصره کړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي چې له دې وروسته به د مخابراتي شرکتونو پر وړاندې له نرمښته کار ونه خیستل سي. شهزاد ګل اریوبي نن ازادي راډیو ته وویل چې د هغو مخابراتي کمپنیو له خدمتونو چې خلک راضي نه دي لومړی ورته خبرداری ورکول کېږي او په دوهم قدم کې به یې فعالیتونه ودرول سي. د ازادي راډیو خبریال محمد واصل ویصال د ښاغلي اریوبي دې څرګندونو ته په پام سره د مخابراتي خدماتو د خدمتونو په اړه د څو تنو کابل ښاریانو سره هم شخېدلې دي او دا راپور یې چمتو کړی په ګډه به یې وورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې له مخابراتي خدمتونو څخه د ګټه اخیستونکو په شمیر کې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي، خو د یو شمیر کابل ښاریانو په خبره د مخابراتي کمپنیو خدمتونه ورته د قناعت وړ نه دي.
زما نوم محمد حضرت دی. مخابراتی کمپنیو له کاره مونږه کې رضایت نه ښیو، ځکه چې په بعضو وختونو کې د دوی کارونه چې دي شخصي ګټې لري، ډېر پیسې، ډېر کریډیټ کارت مصرفږي، لکه کوم خبر او خدمات چې وړاندې کوي په هغه شکل باندې نه، لکه کوم چې دوی لایحه وصول دي. اوس هغه د غلا سیستم کې ډېر شوی دی او مخکې چې و مخکې صادقانه او په ښه شکل باندې و.
زمانوم امین الله ده، په فیسبوک کې ډیر کمزور ده، انټرنیټي لګښتونه هم زیات شوی دي، مانه سو واره پیسې وهلې دي. زما غوښتنه ده چې غلا بند شي، نور خدمتونه هم خشي، اوس چې یو اونۍ زبسته فعال کړي نور پیسې هم درنه وهي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو مخې اوس مهال په افغانستان کې 30 میلیونه وګړي مخابراتي خدمتونو ته لاسرسی لري. په مخابراتي کمپنیو بل نیوکه داده چې په خپل سر خلکو ته بیلابیل خدمتونه فعالوي او په بدل کې ترې پیسې ګرځوي. د کابل ښار یو ټیکسي چلوونکی عبدالجبار له همداسې یو کار سره مخ شوی.
نو مانه پیسې پټولې، بیا مې زورالم زنګ مورته پغه نه چې ګو ورال نه زینه اخبر حال مسر شریک بیا کرستا کم سندر سافت کړم او تر ما خو خنده سات کوتا سک سافت کړی دا ما سره مناسب نه ده ز سپینګر دا ما نه لري که بیا سر دا غیم دا سندر به که سافتوله بیا ما غسیب کان لري که بنیم واچ.
د مخابراتي خدماتو په برخه کې بلستون چې خلک ورڅخه شکایت کوي هغه د مخابراتي پوخغ ده چې د خلکو په خبره زیاتره ځایونو کې مخابراتي دستګاوې سم کار نه کوي. خو د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت بیا وایي چې اوس مهال د افغانستان 90% خوره د مخابراتي خدماتو تر پوخغ لاندې ده، خو د خلکو دغه شکایتونو ته د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبي ځواب سده. خغلی اریوبی د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د کلنی راپور د وړاندې کولو په غونډه کې ازادي راډیو ته ویل
اخچان وخت مهلت برشنده ده
دی وای یو څه مهلت ورته ورکو چې دوی اصلاحات راولي، خو که اصلاح نشول لومړی سپارښتنه ده، دوهم جریمه ده، او که بیا هم ونشول اړیو چې جواز ورڅخه واخلو. له دې وروسته مراد نشته، زه هیڅ مراد نه کوم او کدا کارونه مې عملي نه کړل آماده یم چې استعفا ورکړم او تاسو غونډې یو بل کار پیدا کړم. خغلی اریوبی د مخابراتي کمپنیو د نرخونو د کنټرول په برخه کې هم د ځانګړو تګلارو د پلي کېدو خبره کوي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې مخابراتي کمپنۍ به خلکو ته ځواب ورکوونکي وي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د شکنور د کلي نه ګلدین تا سره په تماس کې زمونږ غوښتنه پیشنهاد تقاضا دا ده چې د عریبا دفترونو والا موږ له به مخکې په 50 افغانۍ باندې 1500 امبیانې راکولې، اوس هغه 40 امبیانې راکمې کړي دي، 450 امبیانې راکوي. همدارنګه په 200 افغانۍ باندې به موږ له پریم لیکه زر پریم لیکونه به راکول د 200 ورځو دپاره، هغه اوس اته سوه او پنځوس ملکول راوسي. همدارنګه ټوله فیصدي چې ده دا ټوله راکمه کړې ده. د افغانستان خلک ډېر غریب خلک دي، بېچاره خلک دي، کار نشته، ژوند نشته، ګټه نشته، دی بل داسې پیداوار نشته دی. مخکې پلونځي کارت نه زه پوره 500 افغانۍ به دې پاتې کې 15 افغانۍ زموږ مالیه دولت ستنې 15 موږ ته 15 ولې پاتې کیږي هغه خو ایست لاړې اوس پاتې دا کوم 500 افغانۍ به موږ انډیاني داخلو دې کې انډیاني مې نه کاټ واچو سره نه مالیه لاړې شي سره نه دارنګ د فرونو والا انډیاني کمیر لاکي سره د سیستمونه ځانه ځانه په فالګي سیستمونه هغه کې څلور 15 ولس او څنګه وته ولس سره نه غسان دی وړي نو هیڅ خاور موږ ته نه پاتې کیږي موږ غواړو چې دا شان دې ځاني په موږ راشي دا ته سہولت موږ نه سکون دي خپل افغانستان خلک خو دي مثلا
زه بشیر احمد کرینی هم د فاریاب د ولایت شیرینتګاو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم او ستاسو د یارانو څخه زحمت درکوم د عبیدالله بارکزي شهادت دې خدای قبول کړي دا لوزه یو افغانستان ته او دا ځای داخله د دې کېدونکو نه ده پس د کورنۍ ته د دوو طرفدارانو ته مستقلیت وایي خدای دې د شهادت قبول کړي او هغه جنایتکاران دې ژر تر ژره د دولت څخه موږ غواړو چې د قانون منګولو ته دې وسپاري او دا د منونو وړ نه ده چې دې په تېښته بریالی شو دولت به دې باندې باید د غور وکړي او جدي پلټنه وکړي او دا جنایتکاران خاینان دا پیدا کړي قانون منګولو ته وسپاري سلام شهرت ولرم
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دوستانو پتی سره په کابل کې څلور بجې او دیرش دقیقې سو یو ځل بیا له رضوان مراد څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی نن په کابل کې افغان ولسمشر سره د افغانستان د سولې د پروسې راتلونکو انتخاباتو او له افغانستان سره د اروپایي هیوادونو د مرستو او همکارۍ په اړه خبرې وکړې. ترکی چارواکي وایي د دې هیواد په سواحلو کې نن د کډوالو د یوې وړې کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې درې افغان ښځې او یو کوچنی مړه شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د طالبانو د یو پوځي مسؤل د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان سترې محکمې نن د شپږو اونیو لپاره په ضمانت د پخواني صدر اعظم نواز شریف د خوشي کېدو امر وکړ. په استنبول کې د امریکا د قونسلګرۍ او ترکیې کارکونکي د جاسوسۍ او د ترکیې د حکومت د نسکورولو په تور نن محکمې ته حاضر کړل شو. او دیموکراتانو د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول پاړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر لخوا د چمتو شوي بشپړ راپور د خبرېدو غوښتنه وکړه.
له رضوان مراد څخه مننه دوستانو. تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم ولولئ. پاتې مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس بل رحمت افغان څخه سپورتي خبرونه واورو.
د افغانستان د باسکل زغلاونې فدراسیون وای کابل کې د نجونو او هلوکانو ترمنځ ګډه سیالي تر سره کړه. دغه فدراسیون مشر حسین حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالي کې د ټول هیواد په کچه 200 لوبغاړو ګډون کړی و چې نه کسان درې نجونې او شپږ هلکان قهرمانان شول. د نوموړي په خبره دغه سیالي د دهمزنګ څلور لارې نه پیل او تر امید سبز ښارګوټي پورې 15 کیلومتره تر سره شوې. ښاغلی حمیدی وای دغه سیالي د نوي کال جام لپاره تر سره شوې. آسیایی جام ته د رسیدو لوبډلو ترمنځ د سیالیو په دوام کې د افغانستان د 23 ملي لوبډله نن به له نیپال سره لوبه وکړي. دا سیالي د 2000 میلادي کال د آسیایی جام لوبو ته د لوبډلو د غوراوي په هدف ترسره کیږي چې په مالیزیا کې به ترسره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې په روانو لوبو کې افغان لوبډلې تر دې دمه د قطر او عمان په وړاندې سیالۍ کړې چې دواړه لوبې بایللې دي. افغانستان که د نیپال په وړاندې هم بریا خپله کړه د مخکې تګ چانس شته. او د هندستان د کرکټ په غوره لیگ ای پی ایل سیالیو کې به نن دلی لوبډله د چنای لوبډله په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. په روانو لوبو کې دواړو لوبډلو یوه لوبه ګټلې او دوه نمرې لري. افغان مجیب ځدران چې د پنجاب لوبډله کې لوبیږي